سلام، امروز 20 جون سال 2024 میلادی مصادف با روز جهانی پناهجویان است. برنامه ویژه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا با وضعیت پناهجویان در سراسر جهان اختصاص داده شده است. من سحر عظیمی هستم.
بله، قدر منو لیدونکو زما سلامونه همومنه. اینن پنجشنبه ده غبرګولی یو دیر شمه او د 2023 د جون د میاشتې شلمه د پناهغښتونکو نړیواله ورځ. موږ د نړۍ په تاریخ کې د پناهغښتونکو تر ټولو شدید بحران که ژوند کوو. دا خبرونه هم د کډوالو سره تړلو موضوعګانو ته ځانګړې شوې. زه خایسته سعادت لامیم. په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیون خلک په جبري توګه له خپلو مینو بېځایه شوي، او زړه بوږنوونکي دا ده چې د دې جملې نه 40% یې ماشومان دي. د خبرونې میلمه سره په نړیواله کچه د افغان کډوالو وضعیت څېړو. د نړۍ له بېلو سیمو څخه به د کډوالو په لویو ستونزو زما همکاران هم رڼا واچوي، چې په هغو کې یوه مسکا ساپۍ ده چې د پېښور نه به موږ سره یو ځای شي، او په اروپا او په پاکستان کې دا په ډاګه کې چې د افغان پناهغښتونکو ستونزې ځیتدی. لتاس نډیر مننه کوم، موږ سره اوسئ. د جون د میاشتې شلمه یعنی نن په نړۍ کې د پناهغښتونکو او کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. سږ کال ملګري ملتونه دا ورځ د کډوالو سره د پیوستون او کډوالو ته د ښه راغلاست تر نامه لاندې نمانځي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د دغې ورځې سره هم مهاله له هیوادونو غوښتي چې خپل سرحدونه دې د کډوالو پر مخ پرانیزي. د افغانستان ډیپلوماتیکو او قنصلي استازولیو په یو ګډه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو وضعیت ته پاملرنه وکړي. د امریکا غږ خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په نړیواله کچه د جبري بې ځایه شو شمیر په داسې حال کې بې ساري کچې ته رسېدلې چې د غزې، سودان او میامار په څیر هیوادونو کې جګړو ډیر خلک د خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ کړي دي. UNHCR په رپورټ کې ویلي د تیر کال په پای کې 1.3 میلیونه کسان بې ځایه شوي وو، خو د اپریل په پای کې دا شمیر نور هم لوړ شوی چې د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیونه خلک په کډوالۍ کې ژوند کوي. دا شمیر یو کال د مخه 1.3 میلیونه خودل شو. ملګرو ملتونه وایي چې افغان کډوال د شمیر له پلوه په نړۍ کې په درېمه درجه کې ځای لري. په انډونیزیا کې د یونیسیار دفتر وایي چې د دوی سره څه باندې 2000 پناهغښتونکي رجسټر شوي چې درېمه برخه یې ماشومان دي چې تعلیم او روغتیا خدماتو ته محدود لاسرسی لري. رحیمه فرهنګ دوست یو له هغه 15,232 افغان پناهغښتونکو نه ده چې په انډونیزیا کې بند پاتې دي. هغه د جکارتا په 80 کیلومترۍ کې په بوګور کې ژوند کوي. رحیمه د 2016 کال کې چې طالبانو د هیواد په سویل ختیځ کې چرته چې هغه د نرسي او خون کې پتوګه کار کوو خزل کار منه کړی انډونیزیا ته لاړه.
I heard the process is fast.
ما اوریدل و چې دا بهیر به چټک وي. دوی ویل چې پروسه ډیره اوږده نه ده، 2 یا 3 کال به ونیسي. لامدې عمله زه انډونیزیا ته راغلم. اوس 10 کال وخت ونیوه. زه پښیمانه یم. کاشکې افغانستان کې مړه شوی وای خو انډونیزیا ته نه وای راغلی.
هم د غټول د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو 1 میلیون په ایران او پاکستان کې اوسیږي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دغه دوه هیوادونو نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر پرته د کوم ځن نه دوام لري، او هر ورځ دغه دوه هیوادونو نه تر 2000 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته شړل کیږي. په عین حال کې ملګری ملتونه وایي چې د سودان جګړې په نړۍ کې د بې ځایه شو کډوالو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی. د 2023 کال په اپریل کې دوه مخالفو جنرالانو ترمنځ د جګړې له کبله نږدې 10 میلیونه خلک په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ شول، او د 2 میلیونو پورې نورې ګاونډیو هیوادونو ته وتښتېدل.
دوی د وحشتناک تاوتریخوالي څخه تښتېدلي، د بشري حقونو د ډیرو جدي سرغړونو نه تښتېدلي، خو زیاتره د محرومیت او په ځانګړې توګه د خوړو د کمښت لاسه هم تښتېدلي. نو تاسو دا ټولې مسالې وینئ چې د دې نه ختمېدونکې جګړې لاسه رامنځته شوې دي.
په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د بې ځایه شو سره د مرستې لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه چې د بشر دوستانه مرستې یوازې لنډمهاله حل دی، سولې دایمي حل دی.
زمان غوښتنه په حقیقت کې له هر هغه چا څخه ده چې په دې شخړه کې پرخکې له خواوو نفوذ لري، چې هغوی د جګړې ډګر ته نه بلکې خبرو ته وهڅوي.
په ټول نړۍ کې یوکرين، سوریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د ټولو جبري بې ځای شو کسانو نیمایي ورخه جوړوي. ګرانډي خبرداري ورکوي چې د ویشل شوی نړۍ لپاره به د مخ په زیاتیدونکو نړیوالو ننګونو سره مقابله ستونزمنه وي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
لا اته اشاریه 2 میلیون څخه ډیر افغانان په یو سل درې او بیل بیل هیوادونو کې پناه غوښتنې تړ شوې چې لاملونه تاوتریخواله، بې وزلی او لبن سټیزو حقونو به برخې پاتې کېدل دي. په همدې تړاو د خبرونې قدرمن میلمان نظر اخلو د کډوالو پناه غوښتونکو راستنیدونکو چارو وزارت په خوانی مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب. تاسو ستړي مشي وایم په خیر راغلی چې تاسو اوس هم په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو سره برحال فعالیت کوي. د افغان پناه غوښتونکو ورستي عمومي وضعیت باندې که یو څه مکتکتنه وکي ورستای حال راکې، د دې وضعیت ورستر بلی بهتريږي او کوي جاړيږي او شمیر څنګه مخ په زیاتې دوه دی او که په کمې دو؟
ډیر مننه.
بله، ستاسو اواز سم نه راځي، زه معذرت غواړم که بل اوس غږ مو تری وه دا پور سم شو مهرباني وکي. بله،
ډیر مننه. البته د کډوالې نړیوال اورس په ټول نړۍ کې د کال په تیریدو سره د کډوالو شمیر ډیریږي. تازه شمیرې ښیي چې 130 میلیونه خلک په ټول نړۍ کې لخوا شوي او خپل کورونو پریښودو ته او متاسفانه دغه شپې کال په تیریدو سره ډیریږي. لکه ال زکه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړې، ناامني، اقتصادي ستونزې، لکه په روسیو کې فلسطین او د اسرایلو د دې نه مخکې بیا د اوکراین او د روسیې ستونزه، بعد د افغانستان او کې بي ثباتي مثلا
بیا کې
په ځینو نورو افریقایي هیوادونو کې بې وزلي او نورې بې ثباتۍ هغه لاملونه دي چې د کډوالۍ شمېر متاسفانه ورځ تر بلې ډیریږي او کډوال په ډېر
خطر کې دي. زما پوښتنه په ځانګړې توګه د افغانانو، د افغانو پناه غوښتونکو په اړه وه، په دې شمېر کې زیاتوالی وینئ؟
البته د افغانانو میلیونو څخه شمیر ډیر شوی او دا شمیر نور هم ډیریږي. متاسفانه موږ د تاریخ ته وګورو، د کډوالې لسو لویو سپو سره مخامخ شو، خو وروستۍ صفه یې دا وه چې کابل سقوط وکړه او طالبان واک ته ورسېدل، چې دې سره زموږ افغانان یو ځلې بیا کډوالۍ ته اړ
شو. نو میاخیل
صاحب، دا دي چې ډیر افغانان اوس
زما پوښتنه بیا هم په همدې اړه ده چې ولې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې افغانان اوس هم په دویمه درېمه کچه د کډوال تر ټولو زیات شمیر جوړوي؟ که په افغانستان کې اوس امن وي، چې چارواکي یا طالبان وایي چې اوس امن ده، خلک خوشحاله دي، نو بیا ولې پر ځان د خطرونو په منلو د هیواد نه بهر د وتلو هڅې تر بل هر وخت اوس اوج ته رسیدلې؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو اوم د ستونزو چې وس ځوانان په ځانګړې توګه وړي، هغه رواني نه امني دال خپل راتلونکي په هیواد کې د خطر د نه ویني، اچافي لارو ته اړکیږي او ځانونه نور هیوادونو ته رسوي. زه فکر کوم چې د حل لارې دا نه ده دغه غیر قانوني مهاجرتونه. موږ تاسو ولیدل چې په سربیا په ځنګلونو کې افغانان بې سرنوشته پراته دي، کله چې دوی اروپا ته راځي مثلا په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د حل لارې دا ده چې باید له کوربه هیوادونو په کوربه اصلي هیوادونو کې باید په ثبات راوستلو باندې کار وشي او د دغه کډوالې د عواملو پر لارو چارو باندې کار وشي، ترڅو افغانان دې ته اړ نشي چې هیواد پریږدي. نو عمده دلیل دا دی چې رواني ناامني ده چې افغانان متاسفانه بیا هم کډوالې ته اړ کیږي او زمونږ هیوادوال ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو ځانونه اروپا او نورو هیوادونو ته رسوي.
بله میخیل صاحب، یک پرسش هم از شما داشتم. با توجه به این که حالا وضعیت افغانایی که در فرانسه هستن، شما از اونجا با ما به ارتباط هستین، در رابطه با موضوع اسلام حراسی، این پناهجویانی که به فرانسه مهاجرت میکنن در چه شرایطی قرار میگیرن؟
متاسفانه مسائل مهاجرت در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم و از اولویت زینا هست. مثلا انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان داد که گروه های راست به قدرت رسیدن و گروه های راست بیشتر قوانین بسیار سختی را و مهاجرت در نظر دارن و یکی از مسائل مذهبی از متاسفانه بعضی از اینا ترس دارن از مسائل مذهبی بیشتر از مسلمان ها که خب ما شما شاهد موضوع آلمان بودیم که یکی از افغان ها حمله کردن بالای یکی از تظاهرات و یک تن از پلیس آلمان کشتن. اونا فعلا آلمان تلاش داره تا کشته افغان ها و افغانستان مساعد بساز، اما تفاهم وجود نداره میان کشور مبدا و میزبان و در این مورد اونا کار میکنن. مسائل مذهبی یکی از مسائل بسیار مهم است برای این آدم موضوع مهاجرت.
بله، زیاد مننه کوم له تاسو نه د کټوالو او پناهغښتونکو او راستنیدونکو چاره وزارت په خانه مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب بریالي وسی.
پناهجویان فاقد اسناد قانونی در پاکستان و در این حال پناهجویان قانونی در این کشور سال پر از فراز و نشیب را تجربه کردند. در این مدت موسکو صافی گزارشگر صدای آمریکا در پشاور وضعیت این افراد را به طور نفسگیر بدون وقفه به ما میداد. موسکو جان وقتت بخیر. محکمه عالی خیبر پختونخوا در مورد اخراج اجباری هنرمندان زنوان حکمی صادر کرده، در این مورد چه اطلاعاتی داری برای ما بگویید؟
پس از شما سحر جان، دادگاه عالی پشاور امروز در رابطه با درخواست هنرمندانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان پناهنده پاکستان شده پاسخ مثبت داده. این هنرمندان اول که تعدادشان 147 نفر می باشند از سال گذشته درخواست خود را در رابطه با آزار اذیتشان و کمک از دادگاه عالی درخواست کرده بود. امروز قاضی اجاز انور و وقار احمد پس از شنیدن سخنانشان و همچنان وکیل مدافع امر کرده تا پلیس و قانونگذار آنها را یا این هنرمندان افغان را آزاد اذیت نکند. راستی این هنرمندان گفته که کی پاکستانی باشه و یا هم کس پاکستان نباشه، اگر مدارک امکان پذیر داره و قابل تایید باشه، چه این مدارکشان پیش کمیساری عالی پناهندگان باشه و یا هم دادگاه عالی و یا هم دولت مرکزی باشه قابل قبول است و نباید آنها آزار اذیت شود و یا هم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شود.
بله گرانی موسکا جان، زه هم یو پختنه لرم. د فریدم نتورک بنسټ چې د خبریالانو د حقونو په برخه کې کار کوي په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو خبریالانو وضعیت ته د پام غږ کړی دی، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د پاکستان دان ورسپانې د خبر له مخې د آزادو رسنیو څار ملي شبکې د پاکستان د شهباز شریف یعنی صدر اعظم پر حکومت نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو کډوالو اداره یعنی یونیسیار غږ کړی چې باید د هغو مهاجرو خبریالانو ملاتړ وشي چې پاکستان ته د پناه لپاره راغلی، او ویلي چې د دوی شمېر څه کم 200 ته رسیږي. دوی نه دنده لري نه ویزه لري او نه هم نورو ستونزو سره هم مخامخ دي، یعنی امنیتي ستونزې او سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو باید د پاکستان حکومت او اړونده چارواکي د دوی مرسته وکړي. د دغه شبکې مشر اقبال خاتک ویلي چې باید موږ دغه خبریالانو غږ کړو نو تاسو چې دی پاکستان کې دی باید دی خواندي اوسی. څنګه غواړم چې په پای کې د هغو افغانانو په حق له هم وایم چې سره چې پیوا کارتون دی او خی د همدغه جون تر پای پورې د دې کارتونو موده یو ځل بیا پای ته ورسېږي او دغه کډوال چې دی یو ځل بیا د ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د افغان کډوالو د ستونزو او مشکلاتو په اړه یو راپور هم لرم چې تاسو پام ورته غواړم.
محمد عالم له اتکسیز کورنۍ سره پاکستان ته د یو روخانه راتلونکو په تکل راغلی، خو څنګه چې د کډوالۍ لارې ورته ستړي کون کې وي. د کډوالۍ تیر شوې دوه نیم کاله یې هم د بدمرغۍ او ډکو. محمد عالم د کوهاټ ولسوالۍ په ګمکول پړغالي کې د 5000 کلدارو د کرایې په کور کې اوسیږي.
ما کاروبار هلته کاوه د پنچرۍ، بیا چې کله د زوړ نظام ختم شو طالبان حکومت راغی، په هغه وخت کې د موږ هلته د طالبانو په حکومت کې دا و بچی مې د پامین مې ډیرو، نو ټیم مې نه تیرېده. راته سختي وه، تکلیف و راته. بیا په هغه سې په سپین بول دا کوټه باندې رالو پاکستان ته 5 ورځو کې را ورسېدو. اوس فی الحال په کوټ کې دلته دغه کورم په 5000 روپۍ کرا باندې نیولی ده. دغه سامان د خلکو کور وایو بل سره کومک کړی الله دې سره خو کی نو بچی می تعلیم نسته دا غی نسته ز خپل دیاړی مزدوری کومه دغه دو بچی می دی بازار ته ځی شاپری خرڅی پلسکونه مسل یو نیم سل 200 روپی گټی ز 350 زرو پوری نو دغه حالات هم دی بجلی نسته په دا کور کې وبم نسته دا تقریبا سره مخی
د محمد عالم مرمن د ژوند له سختیو شکایت کوي او وایي د خوراک څخه تر څنګ د اولادونو د جامو توان هم نه لري
دا وو ماشومان مو د سپتنګ سره وخت دی پاکستان ته اول پینډی ته لاړ پینډی تر ناول کې وسیدو هغه ځکه چې تنګول بیا راغلو دلته کوارت ته کوارت کې مستنګول دی خو دی خاصي سړیم کار وزګار ته وزي وای کار نه لري کله جیل ته کشکاږي کله یو ځای کله بل ځای پیسې نشته وسره سي ماشومان ته کله مالچ شي خپل خوراکي توکي یو شیب نسته
محمد عالم د پاکستان له حکومت غواړي چې یاد ورته د کډوالۍ اسناد ورکړي یا یې هم درې هیواد ته معرفي کړي
موږ ویزا پاسپورت نه لرو شاب سرم د غاچوله د کیس نو موږ غواړو دلته د پاکستان حکومت څنګه یې موږ غواړو چې موږ ته یو لار را جوړ شي او په موږ ترتیب باندې دلته څه وزو زور ازو کار روزګار کو حکومت هم څنګه یې ونیم جی کوم رای سار کې بیا پیسې یو شپ ناشي باندې ځان خلاصو نمنګ د پاکستان حکومت نه دا درخواست سه مونږ ته ولاره جوړ کی او یا شاب دفتر سره کیس اچول یونیسیار سره نو مونږ په افغانستان په دغه جې مونږ د ډیر تکلیف ده حالات دی و کی سه مونږ ته ولاره جوړ شي
د محمد عالم په سیر مرمن میراج هم د خپل میړه سره د دویم ځل لپاره پاکستان ته پکړه شوی او لورته ننګونو څخه سټه کوي
سره می مزور ده بیمار ده صاحب بیماری لري هغه به وری چې نه شوتله لکه پولیس ډوره بنه شوته خو بیا لګ لګ چې تبي دړي مړي وکړله بیا چې د پولیس وانی والا پولیس وانی او پنځوش پی ورکی وکړلې زلړلم شارف والا تیرالم چې دا ښکړ ریپورت کې مخالته بدی د مخونو شتلله مختنګ ساده د ازیات اني اوس زه د سه مجبور ان چې مو غنښته ده نه مې کار شته ده چې سړی مې کار مورفو کې کور کې نهسته
د سوال لزر کډوالو د کیسونو تر څنګ د میراج او محمد عالم راتلونکي هم نامعلومه ده خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی امریکا غاک ته وویل چې د دوی پر دوسیو کار روان دی او لومړیتوب بعد د زیانمنونکو خلکو کې سونو ته ورکول کیږي مسکا ساپای امریکا غاک کوهارت
سوفیا جانباز شویلی مسئول مراقبت از پناهجویان افغان در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا کنون مشخص نشده است که پاکستان کارت‌های ثبت شده پناهندگی افغان‌ها را پس از ماه جون تمدید می‌کند یا خیر اما به گفته وی روند برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان در صحبت با همکارم ژیل نوری نخست در مورد احتمال اخراج پناهجویان افغان ساکن در پاکستان که کارت ثبت شده پناهجویی دارند صحبت کرده است.
البته که مطمئناً در این مورد صحبت کرده نمی توانم اما تصمیم مربوط پاکستان می شود در بین 600 هزار نفری که به کشورشان برگشته اند و ما با آنها رسیدگی کردیم ما شاهد رقم از افراد بودیم که سابقه قانونی داشتند و این معنی که تنها افراد بدون اسناد نبودند برخی از این افراد کارت‌های ثبت پناهندگی داشتند اما برگشتند برخی از آنها تصدیق پذیرش پناهندگی اداره پناهجویان ملل متحد را داشتند و یا برخی با اوراق مربوط اداره ما از پاکستان برگشتند. شماری از کسانی که کارت‌های تابعیت افغانستان را داشتند در بین این افراد بودند و آنها در مرحله دوم به کشور برگشتند. باید بگویم که یک برنامه مناسب داشتیم اما تا هنوز به طور کامل تطبیق نشده است.
شما از پناهجویان افغان که کارت پناهندگی در پاکستان دارن به صدر آمریکا شکایت کردن که آنها نمیتونن که حساب بانکی باز کنن و یا اولادشان در مکاتب شامل شوند. شما در قسمت با این پناهجویان چی کمک میکنن؟
البته در بین کسانی که به افغانستان برمیگردند خانواده های هستند که پس از 20 الی 30 سال برمیگردند. اطفال آنها در پاکستان تولد شدند و البته که برای شماری از این خانواده ها برگشت به افغانستان و مدغم شدن در جامعه افغانی واقعا دشوار است. اما ما اینجا هستیم و با سایر نهادهای شریک ما و سازمانهای متعدد در برگشت و ادغام این افراد و پیدا کردن خانه ها برایشان در افغانستان کمک میکنیم. ما از آنها حمایت میکنیم و برخی از آنها اسناد تابعیت افغانستان را ندارند. ما تلاش میکنیم با کسانی که به گرفتن تذکره و اسناد دیگر مانند نکاح خط نیاز دارند کمک کنیم. هر نوع خدماتی که داریم در اختیار باشندگان افغان در داخل کشور قرار میدهیم، به شمول دسترسی به مکاتب، شفاخانه ها و سایر جاها. این آغاز کار ماست و ما آن را تنظیم میکنیم.
افغان ها از ایران هم به طور اجباری اخراج میشن. آیا شما متوجه تغییر پالیسی حکومت ایران در قبال پناهجویان افغان شدین که وضعیت از اونا رو تغییر داده باشد؟
ما شاهد هستیم که افغان ها از ایران به کشورشان برمیگردند و رقم این افراد بسیار بالا است. ما همچنان شاهد افزایش رقم برگشت افغان ها طی ماه های اخیر هستیم و تغییر فاحش را متوجه نشدیم و به همان رقم برمیگردند. در این حال ما شاهد کدام تغییر خاص در لحن برخورد حکومت ایران در برابر پناهجویان افغان نبودیم. آنها تلاش میکنند افراد بدون اسناد و خارجی را که در قلمرو خود دارند بیرون کنند، اما شاهد کدام اقدام فاحش در برابر افغان ها نبودیم و برعکس شمار زیاد مردم از ایران برمیگردند و پس از مدت زمان این رقم امیدوار هستیم که کاهش یابد.
پناهجویان افغان در ایران شکایت دارند که مقامات ایرانی با پناهجویان افغان بدرفتاری میکنند. آیا شما روش یا راه را دارین که از این وضعیت نظارت کنین و به پناهجویان افغان در ایران کمک کنین؟
ما دفاتر اداره پناهجویان ملل متحد در سایر کشورها به شمول ایران داریم. همکارانم در ایران از وضعیت درک بهتر دارند و آنها در قسمت رسیدگی به این افراد با خصوص به اساس قواعد اداره پناهجویان تصمیم میگیرند. مطمئن هستم که آنها در قسمت سلامتی پناهجویان نیز تلاش میکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان یک سفر دولتی به ویتنام با تولام رئیس جمهور ویتنام در هانوی گفتگو کرد. این سفر رهبر روسیه به ویتنام جهت تقویت روابط با آن کشور در حال انجام می شود که مسکو به دلیل اقدامات نظامی خود در اوکراین با انزوای بین المللی فزاینده ای مواجه است. پوتین از کره شمالی پس از امضای توافقنامه فراهم کردن کمک متقابل در صورت جنگ علیه یکی از آنها با رهبر کره شمالی وارد ویتنام شد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که تعمیق روابط روسیه و کره شمالی مایه نگرانی بزرگ است و در حالی که یک مقام ارشد اوکراینی پیونگ یانگ را به حمایت از کشتار جمعی اوکراینی ها توسط روسیه متهم کرد.
بلپلاود ایران در بحرانوی چار وزارت های چه سرپرست وزیر و دوحه که در حماس در مشر اسماعیل هونیه سره و کتلاو در اسرائیل و پاورنده در فلسطینیان و در جلوار مقاومت ستاینه وکره. در ایران در بحرانوی چار وزارت در تلگرام چینل در رپورت لمخه هونیه در خپل و خبر و پترس که علی باقری کنیتا وویل چه حماس در هر حق بهیر هر کلی کوی چه در فلسطین در خلق و طول غختنی پوره کندی. در چهارشنبه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د غزې لپاره د وړاندیز شوي اوربند برخلیک لا هم روښانه نه دی.
کانادا سپاه پاسداران انقلاب ایران را من حیث سازمان تروریستی شناسایی کرده و از کانادایی ها خواسته تا ایران را ترک کنند. دامینینگ لبلانک وزیر امور امنیت عامه کانادا در یک کنفرانس خبری گفت دولت کانادا تصمیم گرفت تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت کد جزا من حیث یک سازمان تروریستی شناسایی کند. لبلانک رژیم ایران را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنان تمایل به بی‌ثبات‌سازی نظم بین‌المللی متهم کرد.
او د افغانستان او هند ترمنځ لوبې ته چې راشو، دا لوبه نن د ویست انډیز په باربیروس کې ده. دا د نړیوال شلاوریز جام د اتو غوره لوبډلو یا سوپر ایت د مرحلې لوبې دي. د هند د ډلې روزونکی راهول دراوید وایي چې د افغانستان ډله خطرناک لوبډله ده، او یو شمېر لوبغاړي د آی پی ایل په ګډون په نورو لیکونو تر یو شمېر هندي لوبغاړو هم ډیر ښه لوبیږي او د خپلو لوبډلو مشهور لوبغاړي دي. د هند په سګنی لیګ کې تقریبا 9 افغان لوبغاړو لوبې وکړې. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جانتن ترود هم په خبري کانفرنس کې یادونه وکړه چې د هند سره لوبې ته چمتو دي، او په خبرې افغانستان د هرې لوبې لپاره جلا جلا پلان لري. بل پلو د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د اخراج ممکنه لارې چارې ولټوي. په دې تړاو د خپلې همکارې هیلۍ اسد نه وروستي معلومات ترلاسه کوو چې همدا اوس موږ سره په خبرونه کې ده. هیلۍ جان، ستړي مه شي، په خیر راغلې. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ ولې حکومتونه او ټولنې د دغو کړېدلو پناه غوښتون خسره د مرستې پر ځای د هغوی په وړاندې د کرکې او همدارنګه د بې اعتمادۍ احساسات لا زیاتېږي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. بلې، په جرمني کې دغه کډوالو په تړاو او بیا د افغان کډوالو په تړاو اساسیتونه وروسته لاغه راپورته شوه چې د دې میاشتې په لومړیو کې یو افغان د جرمني په منهایم ښار کې په یو پولیس باندې برید وکړو. هغه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړله. د جرمني زیاتره ګوندونو په دې تړاو سخت غبرګون وښودل، او دوی وویل چې هغه افغانان چې د جرمني امنیت ته خطر دي او یا اسلام پال یو سرتریزه افغانان دي او یا نور کډوال دي، دوی باید خپلو هیوادونو ته ولېږل شي. په دې اړه د هغه وخت د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم څرګندونې درلودلې، او دوی ویلي وو چې د جرمني امنیت ته خطر افغانان او نور کډوال خپلو هیوادونو ته ولېږي. د جرمني پټوله کې د پارلماني چاکنې روانې وي چې په دې اړه هغه نوماندان هم سخت دري څنګه د نودل چې بیا په دې کې سال کې خيار کوي ګوند چې هغه تر ډیره د ماجر او ضد ګوند دی، او په دې اړه مخکې بار بار څرګندونه کړې وي. تازه اوس د جرمني د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ څرګندونه کړې دي، او دوی ویلي دي چې دوی نه غواړي چې کډوال افغانستان ته ولېږي، بلکې په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته افغانان ولېږي او بیا لاغي زیاده کډوال افغانستان ته انتقال کړي. چې په دې کې د ازبکستان له حکومت سره خبرې شوې دي، دوی لا هم کومې موافقې ته نه دي رسېدلي، خو لا هم خبرې روان دي چې څنګه دغه کډوالو ته لاره برابره کړي چې دغه کډوال ته ولېږي او لاغي وروسته افغانستان ته انتقال کړي. په دې کې دریځونه مختلف دي. پالمان کې ځینې ګوندونه چې د کډوالو ملاتړ دي، هغه په دې اړه دریز لري چې د کډوالو باندې افغانستان ته ونه لګل شي، په دې خاطر چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خطر دی.
بله، تشکر. سلام مرام به فضیل لجان. یک سوال ما داشتم در رابطه با کشتی که در سواحل ایتالیا غرق شده، یا در کشتی افغان ها بودن، و اینکه اگر که بودن چرا هنوز ما شاهد ازدیاد سفر پناهجویان به طرف اروپا با توجه به این حساسیت ها هنوز هستیم؟
بلی، په افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو سره کله چې طالبان واک ته ورسېدل، ډېر شمېر افغان ځوانان او په ټوله کې افغان کورنۍ دې ته اړ شو چې افغانستان نه ووځي او په قاچاقي لارو ځان تر اروپا ورسي. دا سفر دی چې هغه وخت پیل شوی دی. ډېر افغانان اوس هم په ایران کې، یا په پاکستان کې، یا په ترکیه کې، یا په نورو سرحدي هیوادونو کې منتظر دي چې اروپا څنګه لاره پیدا کړي او څنګه لاړ شي. ډېرې د دې پلاټ کې د چالته کار وکړي، د دې مصارف پیدا کړي چې بیا وروسته دوی وتوانېږي چې د کښتیو له لارې نورو لارو ځان تر اروپا ورسوي. په منځ کې داسې څه شوي لکه د ایټالیا پیښه، همدارنګه په تیر ژمي په موسم کې ګڼ افغانان تر واورو لاندې شول یا له یخنۍ مړه شول، خو باوجود د دې بیا هم افغانان چې له کورونو وتلي دي منتظر دي چې راشي. البته
بلا شدید
زیاد نه پتیره یو میاشت په ډیری دوی اولام دوا
لا شدید شوی دی. بالکل ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه د کډوالو نړیوال ورځ د کډوالو د حقونو اړتیا او ارمانونو په اړه ده چې دغه خبرونه ته اوس دوام ورکوم.